پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سور شپږ وشتمه د می میاشتې 15مه. اورئ چې زلمی خلیلزاد یو وار بیا له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسله وال ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. امریکا د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکا د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بلل یو خبرداري ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانسي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دې اړه پر خپله ټویټر پاڼه داسې ولیکل. د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یوه زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوه تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه خبرداری ورکړې چې د داعش دام ته د لوېدو او د سولې د ځنډولو او یا ورته د خنډونو جوړولو پر ځای افغانان باید سره راغونډ سي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخ فرصت څخه ګټه واخلي. شاغلی خلیلزاد دا څرګندونی ورسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو ورسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او ویل چې طالبان په یو نه بل ډول له وروستیو بریدونو سره تړلي دي. وسلوالو طالبانو په کابل کې پر یوه روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنی چار وزارت دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو پر وړاندې په غبرګون کې خپور کړی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غنی افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د راوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پیل امر وکړ، وویل چې دا اقدام به د بین الافغاني خبرو په لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنی چار وزارت په بیان کې راغلی چې په دې هیواد کې وروستۍ تروریستي حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي او غندل شوي. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی دی. بیان یادونه کوي هر هیواد چې له دې ډول بیرحمانه حملو سره مخامخ سي او په هغو کې میندې او ماشومان ووژل سي همدا یو دریځ به غوره کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. له دې سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو کسانو شمیر چې د کورونا ویروس د خپرې شوي وبا له کبله یې دندې له لاسه ورکړې شاوخوا 6.5 میلیونو ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغو کسانو شمیر مخ پر کمېدو دی چې د بیکارۍ له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کورونا او بعد خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ پر زیاتېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکارۍ د زیاتېدو او د تولیداتو له کمی سره مخامخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندیزونو پر بنسټ په امریکا کې د بیکارۍ کچه په سلو کې له 15 پورته سوي او ممکن په سلو کې تر 40 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له 6 کارګر د کار له مارکېټه وتلی دی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکارۍ تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تیره اونۍ پیل سوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې وویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2018 کال په می میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بي بي سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
زلمی خلیلزاد یو بار بیا له افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو موچی سي ځینی فعالان وایي
و سیاست های دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنند دست بکشند تا ما مردم افغانستان بتانیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم.
افغانستان کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی.
څلور پنځه ستنه زموږ وطنوال روغ شوي او اولس تنه نور متاسفانه خپل ژوند د کرونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
په اورزګان کې د بایو لوړېدو خلک اغېزمن کړي.
بیکاری ده شم در قیمت ول دي د چاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رسې په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه.
په بهرانی موضوعاتو کې د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ته په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو صلاحیت ورکوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د اونۍ ګردی میز خبریږي چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه پکې خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلوالي پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه د داعش وسلوالي ډلې کار بللی دی. نوموړي همدارز لیکلي چې داعش وسلوالي ډلې ته باید اجازه ورنکړل سي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت له منځه یوسي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده خبرو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤل بللې او خبرداري ورکړي چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د متحدو ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش یا خراسان دیونی په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسم وحشتناک بریدونه وکړل. داعش پر وسلوالو خلکو د غراز شریرو بریدونو ته پر لپسې لیوال یا خوتلې ده او افغانان او نړۍ ته غوښته او افغانان او نړۍ ته داعش یو غوښته. زلمی خلیلزاد همدارز لیکلي دي داعش خراسان څنګه همدارز د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړې چې د داعش دام ته دلویدو او د سولې د خند یا ورته د خندونو ته جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماته ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. د خلیلزاد دغه وروستۍ ټویټونو وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر ولیکل چې همدا اوس د سولې د سویلي آسیا د داعش مشر او خراسان ډلې مشر د افغان حکومت په قید کې دي. طالبان او دوی نشي کولی چې د وروستیو بریدونو چې ښځې او ماشومان پکې قتل عام کړ د مسؤلیت څخه خپلې اوږې خالي کړي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیز یا تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره تړلي دي. و وسلوالو طالبانو بیا یو ځل بیا په خپل یو تازه اعلان کې د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې په مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړی دی. خو د افغان حکومت ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې وروستیو بریدونو په پار راغونډ شوي وو او دغه بریدونه یې وغندل او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. مدني فعال رحمان الله رحمان داسې وایي:
خواست ما مشخصا از حکومت میکانیزمی تری
زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په یو منظمې طرحې کار وشي او د هغې له مخې دې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي
مقابل ملت افغانستان استفاده میکنن دوست بکشن تمام.
افغان چارواکي وایي د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام دا ډول خونړیزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو تر دې مخکې له طالبانو غوښتي وو چې د افغان حکومت ځواکونو پر وړاندې موقت اور بند ومني.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي ور بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلولې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 10 کسان مړه شوي دي. خو تر هغه مخکې اوري چې د یو وژل شوي افغان سرتیري میرمن چې په روغتون کې بستر ده له رواني تکلیف د غرض د ملا افشو له درد څخه کړیږي. دغه ښځه د خاوند له وژل کېدو وروسته د سرپرست نه درلودو له کبله ځان له دویم منزل څخه خطا کړی دی. فرید الله سعادت روغتون ته ورغلی او دغه راپور جوړ کړی.
د ناهیلۍ دا ژړه د وژل شوي افغان سرتیري د میرمنې ده. خوند یې د هیواد ساتنې ته سینه سپر کړه او وژل شو، خو میرمنې بیا د وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د فلج له امله بسترې ده. وایي درې کاله وړاندې خوند په غزنی ولایت کې د ماین چاودنې له امله ووژل شو، خو له هغې وروسته یې خسرګنۍ د دې یوه کلنه لور ترېستنه او دا یې له کوره وشړله. یاسمین وایي له یادې پیښې وروسته یې ځان د کور له دویم پوړ لاندې خطا کړ چې لامل یې رنځ لا پسې ډېر او بستر تاړه شوه.
هیڅوک نه لرم، له خدای پرته هیچ چا ته تمه نه کوم. دلته بستر یم، آن د اوبو څښلو وس هم په ځان کې نه وینم. نیمه شپه مې چې اوبو ته زړه کېږي مری مې وچېږي، خو نشم کولی اوبه راواخلم. لور مې یو کلنه وه چې رڼه بېله یې کړه، اوس ښایي ما ونه پېژني.
یاسمین د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ اوسېدونکي ده. وای دا لا وړه وه چې پلار یې ومړ، مور یې له بل چا سره واده وکړ او د دې ورونو پالنه یې ترور پر غاړې واخیسته.
هیڅوک نه راته راځي، د خلکو زړه راباندې وسوځېد او خواړه یې راته راوړل. که خاوند او ورور مې ژوندي وای داسې به نه وم. کله چې نور خلک ګورم افسوس کوم. که زه فلج نه وای خپله به مې د ځان درملنه کړې وای. خدای دې ما واخلي.
د یاسمین ډاکټر حارث عارف وایي چې د هغې درملنه شونې ده، خو په دې شرط چې لګښتې ورکړل شي.
د اورتوپیدي څانګې نه د دې ناروغ درملنه بشپړه شوې او بل روغتون کې د بستر کولو لپاره اړتیا لري، خو د بستر لپاره د پایواز شتون حتمي دی. بهر ته د لیږلو اړتیا نه لیدل کېږي. له ډاکټرانو سره چې پی ایچ ډی لري مشورې وکړي، د نن ورځې تر پایه د ملا عملیاتو په اړه پریکړه کېږي.
یاسمین وایي یوازینۍ هیله یې روغتیا ده چې یو ورځ وکولی شي په خپلو پښو ودرېږي او یو ځل هغه درې کلنه لور وویني چې خسرګنۍ ترېستنه کړې ده. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله په هیواد کې 10 کسان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 414 تازه مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. خطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 10 کسان مړه کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو مخې په تیرو 48 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا 820 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د تیرو څلورش ساعتونو ډیر پیښې په کابل کې دي چې 112 کسه په تیرو څلورش ساعتونو کې په دې وایروس په کابل کې اخته شوي. 102 کسه په هرات کې دي. بلخ، سمنګان، کندهار، پکتیا، جوزجان هغه ولایتونه دي چې په مرتبه د ترتیب په شکل باندې راغلي دي چې په دې کې هم ډیر پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرور رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې وایي چې د پیښو ټولیز شمیر په ټول افغانستان کې 6,350 ته ورسېد. هغه وایي
په تیرو څلورو ساعتو کې په افغانستان کې 1,122 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 450 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 10 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د خاقلی مجروب خبره د دې نوې ثبت شوي ارقامو سره په ټول هیواد کې د مړه شوي شمیر 1,350 ته رسیږي او د بیرته روغ شویو کسانو شمیر 1,110 کسان ته رسیږي. بل سالسه
ډیر مننه د خاطر پر دې راپور کې موردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې 1,110 کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د کورونا وایرس له کبله د لګول سوو محدودیتونو او د غرض قرنطین له کبله په روزګان کې ځینې کسان اغیزمن سوي. دوی چې بایل وړ سوي او زیات کسان د خوراکي موادو درانیولو وس نه لري. دوی له وایي چې لوی خوګن کسان بیکار دي، بلې خوا د خوراکي موادو بایل وړ سوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
نامنی د کورونا وایروس د لاخ پرېدو خطر، مبارک روژه او د لمړنۍ خوراکي موادو د بیو بيسار لوړې ده. هغه څه دي چې د ورزګان ولایت اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي دي.
زانم کول روزانه باندې شو، الحمدلله یو مر پاتې دی ورته
جوړ. دغه ولایت اوسیدونکو وایي لوي خو بیکار او لبلې خو د توکو لوړو نرخونو په نهاروي د کېدو تاړ کړي دي. د ورزګان ولایت اوسیدونکو عبد الظاهر او جان محمد ازادي راډیو ته داسي وایي.
وړې په خوا ډبا په 1,200 وسوه ډبا په 300 په خوا یو مان برا په 200 په 300 شپته په 300 یو مان برا په 4,500 په 500
بیکاری ده شان تر قیمت ول دي بیچاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رس په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه سي دولت به فار کارو چې لا خلاص سي لا لیکه خلاص خلک پر وچه ډوډۍ کترات نه دي.
د ترینکوټ شار اوسیدونکو د غراز هټیوال ګرام ګړي چې ګونجی احتکار کوي او د توکو بې لوړی کړی دي. خو د ترینکوټ هټیوال بیا د توکو د بې لوړوالي مني، خو د احتکار مسله بیا ردوي. نصیب الله په ترینکوټ شار کې یو له هغه ټیوالو څخه دی چې له کندهار توکي راوړي او وروسته یې پر نورو هټیوالو پلوري. وایي د توکو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي.
دوه ګونۍ برای کې 800 لوړې سوې په شار کې 800 وړي پرون اباس په 900 نن په 2500 په شار کې دي. زه په 2500 کوم په خوا یو ورځ د بل از موټر خالي کړي په موټر
اوس پاوته کې
پاوته کې لا برابر
د ورزګان اوسیدونکو بیا د ترینکوټ د شاروالي پر مسولینو نیوکه کوي چې د بي کنټرول نسی کولای. هڅه موکړه چې په دې اړه د ورزګان د شاروالي له مسولینو او د غراز د ولایتي ادارې نظر هم لزان سره ولرو، خو هغه په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه.
د جوزجان د لوی لارې موټر چلونکي او د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره د دوی ژوند هم اغیزمن شوی دی. مجیب حبیب زی راپور لري.
په دې وروستیو کې د مزار جوزجان پر لوی لار د طالبانو د حضور پراخوالی او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدو د دغه مسیر موټر چلونکي او مسافران له ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه لار مسافر وړونکي موټر چلونکي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې د بلخ د چهاربولک او د جوزجان د فیض آباد ولسوالیو په مربوطاتو کې د طالبانو فعالیت زیات شوی. دوی ادعا کوي چې طالبان د دغې لوی لارې د سړک ډیری برخې د ماین په چاودنو ویجاړې کړي دي او د لارو په اوږدو کې د خلکو د پلټنې څو محلونه هم جوړ کړي دي. محمد جمشید په همدې لاره مسافر بیایي او راولي. د هغه په خبره چې طالبان په دې لاره د دولت کارکوونکو د مؤسساتو غړو او بانفوزه کسانو د تګ راتګ ته اجازه نه ورکوي او که دا کسان وپېژندل شي یا یې زندان ته اچوي او یا یې هم وژني. طالبانو د سړک څو برخې په ماین الوزولې دي او همدارنګه هغه کسان چې مسافر بیایي راولي د هغوی موټرې دروي او مسافرین کښته کوي. دوی هڅه کوي چې دولتي کسان وپېژني او یا هم سوداګر چې یا یې ونیسي او یا یې هم ووژني. د مزار جوزجان د لارې مسافرین چې له دغه مسیر څخه جوزجان، فاریاب او سرپل ته سفر کوي له حکومت څخه غواړي چې د لویې لارې د امن کولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. عثمان عطایي یو له همدې مسافرانو دی.
بیادر از دولت تقاضا میکنیم که دمیرا یگان عملیات بکنه.
له دولت څخه غواړو چې په دغه لاره باندې یو پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه دا چې په دغه لاره ډیری طالبان راوځي او مسافرین ښکته کوي، ډیری کسان وژل شوي هم دي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قمندانۍ وایي چې د مزار جوزجان د لویې لارې د امن کولو لپاره به ډیر ژر پوځي عملیات ترسره کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د مزار جوزجان لویه لار د بلخ د نامنو ولسوالیو لکه بلخ، چهار بولک او نهر شاهي له منځه تیره شوې چې ډیری برخې د طالبانو په واک کې دي. ښاغلي عادل زیاته کړه چې دوی د طالبانو د ځپلو او همدارس د نامن سیمو د بیرته نیولو په خاطر له ملي اردو سره ګډ پوځي عملیات ترسره کړي چې لمن به یې ډیر ژر د مزار جوزجان د لویې لارې مسیر ته هم ور وغځول شي. که طالبان خپلو شوم اعمال او حملاتو ته هدامه ورکړي، موږ به په وړاندې سخت دریز غوره کړو او موږ په پلان کې دي چې د خپلو عملیاتو لمن د مزار جوزجان لویې لارې ته هم وغځوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا یو شمېر سوداګرو هم شکایت درلود چې د مزار جوزجان پر لویې لار له ترکمنستان څخه د هغوی د وارداتي توکو څخه طالبان مالیه اخلي او هم یې په کاراتو د هغوی د نفتي توکو څو ټانکرې سوځولي دي. موجب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
د کنر د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال شایي په دې ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله 25% کې کم وي. تفصیل روحلان وري.
د کونړ ولایت یو شمیر بزګران وای په دې ولایت کې پر لپسې بارانونو د غنمو په کښت کې د سرخی په نوم مرض پیدا کړی دی. دوی وای په دې مرض کې د غنمو شنه بوټي سور رنگ خپلوي، پاڼې بی وخته وچیږي او وږي پوچیږي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دوه تنه بزګران خیر الرحمن او محمد ګلاب
دا د ګل په وخت کې د بارانونو په ډیرو نو اوس تقریبا درې میاشتې غنم یې زمونږ خراب کړی. تور کې لګېدلې ده او وګیا بسم ولاړې او کله تر شل کې راځي نو غنم کم کی. غنم د پروس کال په نسبت باندې نمایي کم دی. د قران صحیح چې حکومت سم نه دی کړی. وختونه هم دا چې زمیدار سره کومک کوشي او دغه وخت وخت باندې دغه شان کې جوار را روان جوارو کې زمونږ تور کې لګېږي او غنم کې هم دغه پروس کال مو پروس کال کم څه کال ډیر دی.
او هغه ګل په وخت کې دی باندې چې باران وشي کنه هغه سره خانه پوچی کې کوم دانه چې د ګل نمخ کې یا روسته پیدا شي کنه نو هغه د سي چې هغه دانه کمزوري شي نری پروس کال زمونږ خاص حاصلات بارانونه وو او دوس بارانونه سکل بارانون ډیر زیات دي او حاصلات زمونږ د پروس کال پر سکل کم دي.
د مانوګي ولسوالۍ د سندرې د کلی اوسیدونکو غلام علي وای بارانونو ته خوخو چې ورسره به کښتونه ښه حاصل ورکړي خو هغه هیله یې زیاتو بارانونو په ناهیلۍ بدله کړه. غنمې وچ شول نو اوس حکومت ته پکار دی چې د دهقانانو لاسنیوی وکړي.
پکار ده چې دولت په دغه وختونو کې چې دا مرضونه راځي د دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او بل د دوایي او د سپرې کومک سره وکړي چې د مرض مخنیوی وشي. که چېرته په وخت باندې دولت اقدام کړي وای کېدای شي د مرض مخه نیول شوې وي خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ قسم همکاري نه ده کړې.
بزګران وایي ځمکې لږې دي او چې په کښتونو کی دغه ډول ناروغي هم پیدا شي نو ستونزې لا زیاتې شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې د بارانونو زیاتوالی په غنمو او نورو کښتونو کې د سرخی په نوم ناروغي پیدا کړي چې په تولید هم بده اغیزه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرلپسې بارانونه وشول، رطوبت ډېر جیګ لاړ، نو زموږ زیاترو غنمو سرخي مرض وکړو، چې سرخي داسې مرض دی چې مستقیما په رطوبت پورې اړه لري. په رطوبت کې دغه فنګس ډېر ښه رشد کوي. په ټولو ولسوالیو کې دغه مرض لیدل شوی دی. تر 50% پورې زموږ ساحه نسبتا په دغه مرض باندې اخته شوې ده. هغه څومره چې زموږ د روغ فصل نه زموږ اټکلو، نو تر 10,000 ټنو پورې حاصلات به زموږ کم شي.
د ښاغلي نجیب الله په خبره چې دوی هر کال د 80,000 ټنو په شاوخوا کې غنم تولیدوي، خو سږ کال به د یادې ناروغۍ له امله تولید 50,000 ټنو ته راټیټ شي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کال کې د غنمو داسې نوي اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ورکړي چې هم د کونړ اوبو، خاورې او هوا سره توافق وکړي او هم د زیات لمدبل یا رطوبت سره مقاومت وکړي شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. احمد تکلو نور تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تیره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅول شوی چې د ویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هیواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. ښاغلي ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه 1,000,000 اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا 1,000,000 تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي یې د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هیواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هیواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د مې په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
کورونا وایرس په ځینو ځایونو کې پر ژویو هم تاثیر کړی دی. احمد شیبر مو په دې راپور کې د اوکراین د سلګونو ژویو له حاله خبروي.
د اوکراین له پلازمینې کیف څخه 40 کیلومتره لري د دیمیدیف په کلي کې روبن له برغانو او حیواناتو ډک دی، خو له انسانانو تقریبا تش شوی دی. د شوبن ته د مارچ له میاشتې راپریخوا د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي د بندیزونو له امله څوک نه ورسي او ورتګ هم منع شوی دی. چې خلک نه ورسي د شوبن عواید نشته، چې عواید نشته د ژویو په خوراک کې تغییر راغلی دی. د رویټرز اژانس په استناد پخوا به یې په دې شوبن کې پانګانو او زمریانو ته د خنزیر یا غوی غوښه ورکوله، اوس د چرګ غوښه ورکوي. په دې شوبن کې 400 حیوانات ژوند کوي، د نورو په خوراک کې هم بدلون راغلی دی. مثلا بیزوګانو ته به یې پخوا ام او اناناس ورکول، اوس مڼې ورتښتي. د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې په دې شوبڼ کې 70 کسانو کار کاوه. اوس د کارګرانو شمیر 60 ته راټیټ شوی او معاشونه یې هم ډیر کم شوي دي. میخایلو پنچوک په دې شوبڼ کې څاروي او مرغانو ته خواړه ورکوي او پالي یې. دی له خلکو غواړي چې له شوبڼ سره مرسته وکړي. پنچوک رویټرز اژانس ته وویل هغه حیوانات چې په دې شوبڼ کې پیدا شوي دي هغوی له انسانانو سره ډیر عادت دي. اوس چې خلک نه راځي دوی خپه دي، ځینې یې په خپلو غارونو او کوټنیو کې ژاړي. پنچوک زیاته کړه، کله چې زه د حیواناتو د پنجرو مخې ته تیریشم ما ته را منډې کړې، غاړې له پنجرو را وباسي لکه دوی چې غواړي چې زه ورنږدې شم.
او اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل مان چاودلی او څلور وسلوال طالبان پکښې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په پکتیا کې د 203 تندر پولې اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سیمه کې شوې ده. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر پر ګډوډولو په د دې ډلې قدام کې رانسي. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نظری ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار په خپل سیمه کې لیکلي دي، طالبانو او امریکا لخوا د سولې د سند له لاسلیک سره په هلمند کې جګړو زور اخیستی، باید چې ژر د سولې خبرې پیل سي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي په خپلو کې د سیاستوالو بی باوري او ځنځني ګمان نه کوم چې هیواد ته سوله راولي. تازه خان سانسور له ننګرهار د سولې په هکله، د افغان حکومت مدیریت کمزور دی او په دې مدیریت د سولې راتګ ممکن ښکاري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، ځنګ زموږ پر ژوند ډیر بد غیز کړی دی، حتی هر ورځ چې د کور څخه وځو بیا تر سوچ کور ته راځو ځان ژوندۍ نه غنو. عبدالله بارکزی له د هلمند لناوی څخه لیکلی، له ټول افغانانو هیله کوم چې د روژې په اخر ورځو کې لاس په دعا سي څو خدای کورونا وایرس له اسلامي هیوادونو ورټول کړي. عبدالمتین مسروری لیکلی، سوداګرو دکاندارانو لپاره انصاف په خرڅولو کې پکار دی، د رحمت میاشته. او حضرت الله گوهر لیکلی، ازادي رادیو زنده باد چې زموږ پیغامونه خپروي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونو په پاتې شیبو کې په یو ګرډي میس کې په پاکستان کې د ورستایو خونړیو حملو په اړه بحث شوی دی.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان کوربه يم. په دې ورستایو کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حمله داسې محل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوی چې پر بنسټ یې افغان حکومت او د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره په خوا کې په یو شمېر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړې چې وروستۍ حمله یې لغمان کې وه. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچې سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره په خوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شو چې ورسره سره افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځانته غوړه کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حمله وروسته افغان ولسمشر امنیتی بنسټونو ته حکم وکړ چې يرغلیز او تاروزی حالات غوړه کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت روزي حالات او د طالبانو او نورو ډلو وروستي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتیږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرژوب لوا نه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتې او مېلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې راسره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړي وګمه ساپۍ او همداشان د پوځي چارو کارپو جنرال هایګل اسلمان خیل. مېلمانه ته خره غلاس وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونې اورو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حملې اجازه ورکړې.
په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زموږ بې ګناه هیوادوال او سرتېري شهیدان او ټپیان شوي دي چې د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو. اوربند او سولې لپاره د ولس علمای کرامو، حکومت او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو باوجود لا هم طالبانو له جنګ او افغان وژنې څخه لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو او عامه ځایونو یې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو د هیواد د دفاع، د هیوادوالو او عامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعروضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
درنو اوریدونکو، د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدې چې د وروستیو بریدونو په خبرګون کې کړې وې. دواړو ته راغلاست وایم.
تشکر.
لومړی په سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب، په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساس شعبې ته ځان ورسي هلته مرژوب لرمنځته کړي؟
افغانستان که خو دغه څلور لسیزې جنگ روان ده، اوس هم د کرونا پروسه مرض هم په شدت جریان لري. همدارنګه حمله هم د طالبانو او د تروریستانو او داعشیانو په افغانستان کې زیاتې شوې دي، او په افغانستان کې هم کوم د دغو د عبور او مرور دپاره کوم داسې تدابیر نشته. لارې ټولې خلاصې دي. آزاد افغانستان ده. هر څوک دلته راتلی شي. دلته په لوړه کچه ډک موټر د انتحاري او د مواد مجره افغانستان داخلول شي، د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان دي. نو دوی ډېرې په اسانۍ سره د چریتي جنګو دپاره افغانستان ته داخله دي.
ساپۍ صاحب، تاسو ته راځو. په داس حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي، پوځي امنیتي ځایونه دي، ولې برید کوونکو دغه روغتون په نخه کړ او همدارنګې په ننګرهار ولایت کې جنازه په نخه کړه؟ دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
د افغانستان جنگ یو د اوږدو جنګونو نه دی چې هېڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې د مخه اورېدلې او په یاد مې هغه ویلې چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او امتیازات اخلي چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ ته راپېښه کېږي. خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت کوي د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي، یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شیدې نه دي څکلي او هغه یې په شهادت رسوي. نو دا ډېر ظالمانه برید دی. او دا کسان هغه چا چې دا ترایي کړی ده، دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی، هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی. او دا غیر انساني پیښې، یعنی دا ډېر دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی. زه خپله ښځیم او د یوې ښځې د زړه ناراضم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت، یوه ښځه بعد د لنګوال نه، او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده، او د ماشوم د زیږون په خاطر باندې، او په هغې کې درسی او ګریس کې چې نه خزه منډه والی شي نه خزه تښتېدلی شي او نه خزه خپل جاب رعایتولی شي. دا د ولس لعنت واخ.
مننه مننه صافي صاحب مننه صافي صاحب. جنرال صاحب تاسو ته راځو، په یو ورځ دوه ورته خونړۍ پیښې دي، یو په کابل کې او بل هم په ننګرهار کې. د یوې پیښې مسؤلیت داعش اخلي او د بلې پیښې مسؤلیت نه اخلي، دا بله پیښه د چا لخوا رامنځته شوې؟
دا د قطر مذاکرات چې سرته رسیدلی دي او یو پروتوکول امضا شوی ده، په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خشونت به کموي، خشونت به کموي. هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی دي، نه د افغانستان د دولت او د افغانستان د امنیتي قوتو سره. سوال پیدا کېږي چې طالبانو تر آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر ورکړی ده چې د دوی سره به نه همکاري کوي نه به کومک کوي او که نه. علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مسؤل یو، موږ خپله دا عملیات نه دي کړي، دا د نورو چا کار دی، یعنې د داعش کار ده. دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده. که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او داعش یې په غاړه اخلي. که داعش یې وکړي په همدا رقم زما نظر دا ده تر هغه وخته پورې چې د مذاکرات شروع نه شي، اوربند دایمي اوربند به نه شي، دا شخړې به روانې وي، دا جنګونه به روان وي، دا به مخته شي، او تر څو چې یوه زمینه د بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کښېني او اوربند تامین شي.
وګمې صاحبۍ ذبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو ولیدي چې دوی هیڅکله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي، بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه د بریدونو کچه 40% راکته کړې ده. که بل خوا ولیدل سي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه له دې وړاندې په دفاعي حالات کې اوس تر روزي حالات تللي، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرژوبلې د کچې لوړېدل علت همدا نه و چې دوی په دفاعي حالات کې وو؟
دا واضح جوته خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو، دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوې، ځکه همیشه طالب هدایت ته چې طالب هدایت ورته ونه شي هیڅ وخت هغې خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نه شي کولی. زه خفه پسې یم چې هغه ما وژني مګم زه په دفاعي حالت کې ما هغه ته زما مرګ روا دی او ما ته د هغه مرګ نه دی روا. زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نشم کولی چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندي ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم. تعلیماتنامې سری چې هغه وخت منګه لوستې وه په هغې کې همداسې و چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولی شي یو سرتېری مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي، څو چې د ده ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دې نه چې دا وژني باید هغه ووژني. مګم بدبختانه چې زموږ ټول سرتېري او زموږ ټول سربازان د د د د د د د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطعاتو کې او جزتامو کې زموږ رهبري ضعیفه ده او زموږ قمندانان د لیواګانو د کندکو او بالخصوص د فریقو یا د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاصو په سفارشو مقرریږي. که دغه مقررې نه وي او کار اهلي کار ته سپارل شوی وی او عسکر خپله وظیفه پېژندلې وی، زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وی لکه د لغمان ناورین، لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زمونږ په سلګونو ملکی وګړي پکې شهیدان شو او زمونږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه او اسیر شلو. دا ضعیف مدیریت او ضعیفه تعلیم او تربیه ده.
مننه صاحب سم مننه صاحب سم. جنرال صاحب، اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزي عملیاتو حکم سوی ده، دغه یرغلی زیاتورزي عملیات به له کوم ځایه پیلوي او څنګه به یې پیلوي؟
ګوره هغه خود لږ ټیټ شو خو پار شو تنظیم یې کړه. ګوره افغانستان تعرضي حالت چې خپلو قوتو ته خبر ورکړی ده دا منم، دا قابل د قدر ده. ولې یو شی زه وایم چې طالبان خو هیڅ وخت جبهي جنگ نه کوي، طالبان خو چریکي او ګوریلایي جنګونه مخته وي پر مخ وړي، یعنې د خراب او طرف جنگ کوي. نو د خراب او طرف جنگ دپاره د افغانستان دولت بهتره به دا وه چې اول د خپل دفاعي فعال حالت
وګمې صاحب اوس راستو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس له غلیز حالات داخل شوي دي
دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي د هوایي ځواکونو لخوانه حمایت شي دوی حمایت وشي په هغه صورت کې دوی کولای شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې وځي او هغه څه چې دوی غواړي په لاس ته راوړي لاسته به یې راوړي مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هغه ضعیفه مدیریت وي د تعرض په صورت کې دوی نشي کولای چې خپل هدف ته ورسیږي زما غږ په ولسمشر د کورنیو چارو په وزیر د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې همدا ده چې هماهنګي سره ولري خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کړي تر څو په منظمه توګه د دوی قطاعت تنظیم شي قومندۍ واحده قومندۍ او دوی د تلفاتو د کچه راټیټه شي او هغه هدف چې دوی ځان ته تاکي هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي.
څه فکر کوئ دې سره به د جنگ جګړې هم زیاتې نه شي؟
خو زه جنگ جګړې به زیاتې شي خو دښمن به هم له منځه ځي. داسې به هم نه چې دوی به تعرض کوي او هوایي تعرض به کوي خوش تعرض به کوي. تعرض مقابل د یوې جبهې سره دی، تعرض مقابل د یوې ډلې سره دی او کدی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درست شي نو جګړې به زیاتې نه شي بلکې جګړې به دفع شي له منځه به لاړ شي څوک به پاتې نه شي چې بیا جګړه وکړي او هغوی به په شا وتنبیږي او هغوی به خپل دریځ بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو دا واضح جوته خبره ده چې په جنگ کې وایي نینې نه تقسیمیږي نو د هغې دریځ هم بدلیږي او د بدلېدو په صورت کې کېږي دوی یو دایمي سولې ته غاړه کېږدي او په دې پوه شي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونه زمونږ مقابله کوي او مونږه هدف ټاکي او په هدف ولي پرېږدي نه نو په هماغه دریځ سره دوی به د سولې مذاکراتو او بالخصوص بین الافغاني مذاکراتو ته به غاړه کېږدي او یو 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 منځګړیتوب په دې کې صورت عمومي او دا د سولې لاره به هواره شي لږه به اسانه شي د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي.
جنرال صاحب په داسې حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي عملیاتو حکم سوی ده ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتیږي او تر ډیره زیان ملکیانو ته رسیږي څه کول په کار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
زما نظر دا ده چې موږ په افغانستان دولت د اوربند لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره ډېرې هڅې وکړي تر څو اوربند وشي مبدانی مذاکرات شروع شي او دا د افغانستان وروسته زه دا منم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعت خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض لپاره اماده کړي او دا هدایت دا اجازه ورکړي چې تعرض هم کولی شي د ځانه دفاع هم کولی شي اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ اوږدوي دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنگ اوږدیږي د مذاکراتو خبرو چې یو شین څراغ لګېدلی ده دغه سبوتاژ کېږي او علاوه د دې نه دا د دواړو خواوو په جنگ نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده نه د افغانستان دولت په ګټه ده او نه د طالبانو په ګټه ده. طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت ته خارجي او د استخباراتو سیمې استخبارات تر شا ولاړ دي او دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم بهوه و نابود کړي. امریکا او ناتو هم د افغانستان لپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده پس بهتره لاره دا ده چې دوی په افغانستان کې دغه پروسه له منځه ولاړه شي افغانستان ته سوله راشي او د مرګو ژوبه له منځه ولاړه شي او د مذاکراتو دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب
د خپلمنځي اختلافات افغانستان دولت له منځه وړي شي د سیاسي اختلافات او د سولې دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب څه کول پکار دي
د ملکیانو له منځه وړل او ته هم لپاره دې چې د افغانستان په دولت کې فشار راوړي افغانستان دولت خلق د ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کړي یو قیام یې په مقابل کې وکړي د ملکي خلکو تلفاتو ته دوی اقدام کوي لکه شفاخانه د زیزلتون شفاخانه چې پرون شپه بله شپه تر تعرض لاندې تر حملې لاندې راغله لیکن د افغانستان دولت د هر څه د مخه د سولې دپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات یې له منځه یوسي.
څنګه د هدف ته رسېدای سي افغان حکومت او وسلوال طالبان؟
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ راځي چې دواړو طرفو لپاره اراده د خلکو اراده دا وویلي چې خلکو ته سره غواړي قدرت دپاره نه جنګېږي د خپل شخصي مرام دپاره نه جنګېږي د خلکو د ولسونو د حق دپاره د ولسونو د ارامۍ دپاره جنګ کوي. نو که چېرته دوی د خلکو ارامي په نظر کښې ونیسي د خپل خلکو ښېګړې په نظر کښې ونیسي د خپلو شخصي اعراضو د شخصي قدرتونه تېر شي افغانستان ته سوله راتلی شي او که دا رقم وي یو طرف هم نه شي کامیابېدی او په جنګ د لارې یو طرف ته هم کامیابي نشته.
وکمې صاحب په اداد بندیانو د تبادلې خبره روانه ده، ټاکل سوې وه چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشي سي، خو اوس لیدل کېږي چې کم کم بندیان خوشي کېږي. دا پروسه ورځ په ورځ اوږدېږي او بین الافغاني خبرو لپاره یو خنډ هم جوړېدای سي. دلته ستونزه چېرته ده؟ ولې دواړه لوري کم کم بندیان خوشي کوي؟
دلته ګوره، دا چې دا چې دواړه لوري امتیازات غواړي یو، او بل دا ده چې دغه د دوحې پروتوکول چې امضا شوی ده، دا د سولې پلان چې امضا شوی ده، د بندیانو د 15,000 بندیانو خوشې کول دغه په 10 ورځو کې، دا د قدرت نه لوړه خبره ده. افغانستان یو دولت ده، افغانستان سرلوالي لري، افغانستان قضا لري، افغانستان قوای اجرایه لري، افغانستان یعنی پروسه د بندیانو یو طویله پروسه ده، دې باید بایومیټریک وشي، دا باید تعلیم شي، دا تجزیه شي. هغه بندیان چې په ډېر لوړو جرمونو کې متهم دي، اتحاري خامې ډېرې کړې دي، یغو خو ته پتن د دې غوسه خوشې کول دا ناممکنه خبره. علاوه د غزاینه د 15,000 نفرو دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده، دا په 10 ورځو کښې نه کېږي. دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي دغه په دغه توافق کښې رسېدلې وای. مثلا په بندیانو کښې به داسې خلک وي چې که چېرته دغه خلک خوشې شي، د افغانستان دولت دا فکر کوي که دا خوشې شي ممکن طالبان مذاکراتو ته کښېنه وي، یا طالبان به دا فکر کوي چې که چېرته مونږ دا نفر خوشې نه کړو شي دا مذاکراتو کښې به دولت د افغانستان مونږ ته امتیازات را نه کړي. نو دغه د طالبانو د بندیانو پروسه ډېره لاره
وږمې ستا په دغه پوښتنه تاسې څنګه ځواب ووي؟ آیا هغه طالبان چې تازه له زندان آزاد شوي دي، دوی خو به د جګړو لیکو ته نه ستانه شوي؟
نو دا خو مشکله ده چې اوس موږ ویو چې دوی به ستانه شوي که دوی به نه ستانه شوي، خو دوی خپله مفکوره لري او په منظمه مفکوره باندې دوی بندیان شوي وو، او کله چې د دوی لیستې ورکړ شوي دي، دوی هلته رهبري لري، دوی مجبور مکلف دي چې بېرته خپلې رهبرۍ ته بدون د شکه دوی ورګرځي، ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانې ولادې فلانې او فلانې ولادې فلانې باید خوشي شي. نو په دغه کښې بدون د شکه دوی منظمه رهبري لري چې دوی هغه خپله رهبري به دوی ته دستور او دغه ورکوي، رهنمایي او مدیریت کوي به. خو خبره دا ده چې زمونږ د حکومت او بل خصوص زمونږ د سیاسونو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې نه هم زمونږ دا خبرې ورځ په ورځ ځنډېږي، او دلته د انتخاباتو پروسه چې مونږ یو منظم او د خلکو په رایه اخیستل شوی حکومت لرو، او په هغې کښې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم، هر یو لاس اچوي او غواړي چې ځان پکښې ورځای کړي، او غواړي بعضې خلک غواړي چې تر مارشالۍ پکښې ور ورسېږي او تر ستر جنرالۍ پکښې ور ورسېږي. دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وایي لاره یې تر ورکه کړې ده، یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې دوی یو اتحاد او اتفاق باندې نشي کولی چې هغه څوک چې برنده د انتخاباتو دی هغه پرېږدي چې حکومتداري وکړي او څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي ووایي. مګم لا تر اوسه چنزنی ده او په هغه چنزنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغم دی دغه مشکل دی. او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد لاغې نه بیاغه خوشي کړي. دا باور هم حکومت به نه لري چې سل په سلو کې په دې باور مند نه چې موږ دفتن دا 5000 ټول خوشي کړو. 5000 په خولې اخیستل ډېر اسانه ده مګم د سلو نفرو خوشي کول ډېره سخته خبره ده. د هغې اسناد کتل او د هغې جرمونو تحقیق کول او د هغې هغه بایومتریک کول او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زموږ د بایومتریک سیستم هم هغسې پروفیشنل او دغه نه دی د بایومتریک سیستم نه دی نو دا ډېره مشکله ده چې په یو ځلي خلاص شي. خو ښه به دای چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او هغه څه وعدې چې یو د بله سره کوي چې هغه د ولس په خیر یا ولس ته منفعت ورسیږي ولس ته سوله او ثبات راولي او حد اقل دی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دوه طرفه او صلاح په ځکه کېږي د سوله په وخت کې کیدای شي چې موږ توافقات ته سره ورسیږو او بعد لاغې نه بیا یوه دایمي سوله دی شي. که دی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضوع کې ناستې زه فکر نه کوم چې
ډېر زیاته مننه. یعنی د بحث موضوع دا ده چې له جګړې سره پخوا کې باید د سولې خبرې پیاوړې شي، بین الافغاني مذاکرات پیل شي تر څو پورې افغانستان له دې بدبختۍ خلاص شي. ډېره زیاته مننه.
خلک باید په کې داخل شي، خلک باید په دې کې واک ولري، ښځې باید په دې کې واک ولري. او دا پرونی ماشومانو وژنه د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر پیدا نه و د مور شیدې د مور سینې په خوله کې نه واخیستې او د شهادت ورسېده. دا په کوم جرم په کومه ګناه دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومانو تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نه مخکې جنکانې ژوندۍ په ګور نه ایستلې.
ډېره زیاته مننه. د ولسي جرګې غړي وږمې صافۍ او همدارنګه د پوځي چارو کارپو جنرال هیګل سلیمان خیل تاسو څخه ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تربیه کې چاته